السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او چې یو شمیر فعالانو په کابل کې د ایران سفارت مخې ته د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې د وروستي ناوړه چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دا هم اوري چې د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. پیل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه. اوري
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا لپاره د داعش وسلوالې ډلې د رهبر د نیولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ او یوه ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په یوه راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاءالحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوه ګډه اعلامیه کې چینن دوشنبه خبره سره غلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 202مې ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسول ابو علي او د امریکو مسول صہیب هم نیول سوی دی. د اعلامیه له مخې د عملیات د ملي امنیت د استخباراتي معلوماتو او هم د داعش وسلوالې ډلې د هغو نورو څلورو لوړپوړو غړو د اعتراف په نتیجه کې سوي چې د محل د ملي امنیت په بند کې دي. په اعلامیه کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی ښودل سوی، خو زیاتوي چې دغه ځواکونه به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نښه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست تیره اونۍ په کابل کې د سرکوتل او شکردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش او حقانی شبکې د ګډې هستې د له منځه وړلو خبر ورکړی و. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي طارق آریان نن دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل
12 تن در پیوند به ماین گذاری ها در کابل بازداشت شدند تا یه دو هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده و مغناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده، 2 انتحار کننده با واسکت های انتحاری کشف شدن به دست آمدن.
شغل آریان داونه ویل چې دا کسانې په کومو سیمو کې نیولې دي؟ په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماینونو چاودنې ډېرې سوي وې چې وروستۍ بېلګه یې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې و چې څلور پرله پسې د ماین چاودنې پکې وسوې. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یوه ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپای ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یو نظر دي. نوموړی زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربند غوښتون کېده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو په دې وروستیو کې له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. وسلوالو طالبانو په جواب کې امریکا سره د دې ډلې د تړون پر تدویق ټینګار کړی او ویل چې په اوس وخت کې اوربند معقول نه دی. طالبانو په ویل امی کې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د یاد تړون د عمل کېدو پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوش کېدل ځنډوي او یو جامع مرکچی پلاوی له خپل لوري تر اوسه نه دی معرفي کړی. د طالبانو اعلامیه زیاتوي چې امریکا او ناټو هم د فبروري د 9 موافقې د عمل کېدو په برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. زموږ غلازه د رادیو ری یوه ایرانی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوی راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوې ده. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو د یوه کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا راپور ورکړی چې دا کونارک نومې کښتۍ یوه ملاتړی کښتۍ وه چې تر پیښې وروسته په سیمه کې یوې وچې ته انتقال سوې ده. دا معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په یاد کښتۍ کې څو تنه عمله وه. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون دا پیښه یو تصادف بللی و او ویلی دی چې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاته سوې وه. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینات ترسره کوي. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیا کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه کم شوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ. په فرانسې کې تر 8 اونۍ وروسته خلک کولی سي چې د ګرځېدو له ځانګړي جواز پرته د باندې ووځي او ځینې دوکانونه به پرانستل سي، خو رستورانتونه، سینما او تیاتر به لا هم تړلي وي. هسپانویان هم چې د دې ویروس د ډیرو ځپل شوي سیمو لکه مادرید او بارسلونا بهر ژوند کوي، کولای سي رستورانونو او بارونو ته چې خلاصه فضا لري ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې دا هیواد نسي کولای د فرانسې او هسپانیې په څیر اقدام وکړي. د خبرونو پای.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کابل کې ځینو فعالانو د ایران لخوا د افغانانو پر وړاندې د وروستي چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ.
ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوری ډیپلوماټان چې دلته دی، د هغه څخه ځواب وروغوړي او د بین المللي ټولنو څخه د دوی څخه غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې.
اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از آدرس طالب، نه تنها 1-200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده.
دا هموری چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو 2 اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړي.
دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي، دا حتی باید وکړي.
په اروزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره ولسي خلک غوښتنه لري.
نور مو کلي و باندې مو بربادوي، نور باغونه مسودوي، مکتب مو خرابوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د څو حملو په اړه اوري چې د افغان نړیوال سازمان یې له جنگي جرایمو سره ورته غني. د خبرونې په دوي منوي کې 2 اونیز پروګرامونه خبريږي، د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبلو میدانه. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په غبرګون کې اعتراض وکړ. دغو اعتراض کوونکو د یو مدني حرکت په لړ کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. شاوخوا 10 ورځې مخکې لسګونه افغان کارګرو غوښتل چې ایران ته وړي، خو د ایران سرحدي ځواکونو نیولي وهل ډبولي، بیا یې مجبوره کړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
وروسته له هغې چې روان میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پولیساتو ځواکونو شاوخوا 50 افغان کارګر له شکنجې وروسته اوبو ته وغورځول، دغې پیښې په هیواد کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې د دوشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته په دې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دغو مدني فعالانو د ایران حکومت د افغانانو په بیرحمه وژنې تورن کړ. د دې اعتراضي غونډې یو غړی نصیر احمد مایار وایي که د دوی غږ وانه اورېدل شي اعتراضي غونډې او لاریونونه به پراخ کړي.
که چیرې حکومت دغه پوښتنه وکړي، موږ مدني ټولنې همیش مو غږ پورته کړی دی، موږ اوس دلته په کابل کې یوه مظاهره جوړه کړې، موږ مجبور یو، ځکه هغه که وژل کېږي د هغه وینه زموږ وینه یوه ده. موږ مجبور مکلف چې د افغانستان په 4 ولایتو کې هغلته مظاهرو ته دوام ورکوو، همدغه یو بل ته چې لاس ورنکو نور به هم وژل. چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې د ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دی، د هغه څخه ځواب وروغواړي او د بین المللي ټولنو څخه د دوی غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هغه مهال چې شاوخوا 50 تنه افغانانو غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي، د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا نیول شوي او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته ورغورځول شوي دي، چې له ډلې 21 کسه مړه شوي، په مړه شویو کې 10 کسانو مړي پیدا شوي او د 15 نورو لا هم نه دي معلوم. اعتراض کوونکو مدني فعالانو حکومت د دې پیښې په تړاو په بېغوري تورنوي او وایي حکومت د وژل شویو افغانانو کورنۍ سره ژر تر ژره مرستې وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو د دواړو طرفونو له لورې څېړنې پیل شوي.
د جمهور رئیس د حکم پر اساس د اعلی سرقومندانۍ د نظامي سرمفتش تر نظر لاندې 10 نفری د هیئت تعین سوی دی. دې هیئت هرات ته سفر کړی دی تر څو د تحقیقات او څېړنې نږدې وڅاري او د اجرایې کړي. هغو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والي په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر شوي وو په هرات کې د ایران جنرال کنسول ته بیان کړ.
دغه شاندې د وزارت لوخه په یو تازه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره کړې ویل شوې چې د ایران او افغانستان په پوله درامسته شوې پیښې په اړه د دوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبري کړې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوې چې تر چېډونو وروسته به د دوړو هیوادونو چارواکي کارتیا ولیدل شي د دې موضوع په اړه به د پیښې په ځای مشهد او هرات کې ناشته هم وکړي. د افغان حکومت لوري د ټاکل شوی پلاوی مشر جنرال حمید تحماسی پرون هرات کې خبريالانو ته ویلي په دې اړه کره شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. مخکې تر دې د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه شورا وایي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی نه یوازې له امریکا سره د دې ډلې موافقه نقضوي، بلکې په جدي توګه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د ملي امنیت شورا له ویان جاوید فیصل سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې بریدونه څنګه زیات شوي او د دوی ارقام څه دي.
لبعده مرغه چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې هم د ولسي خلکو خلاف تاوتریخوالی نه دی درولی. دوی د روژې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 23 سلنه تاوتریخوالی زیات کړی دی، چې په نتیجه کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 4 نور زخمیان دي. دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړ سوله وکړي دا حتی باید وکړي.
څه فکر کوي په دې د حملو په زیاتېدو سره ستاسو په نظر هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره کړې وه د هغې هغه ماهیت څومره تر پښو لاندې کېږي او نقصیږي؟
دوی هلته تعهد کړی دی چې د سولې د پیشرفت لپاره به کار کوي، خشونت به کموي. بدان کله چې دوی تاوتریخوالی کوي په دې معنا ده چې له هماغه توافقاتو څخه هم وزي او پر خلاف باندې کار کوي.
یو څه په اخر کې غواړم پوښتم چې د راپورونو په اساس دوی په خارجانو باندې حملې نه دي کړې په مارچ میاشت کې، برعکس په افغان پوځانو باندې 20% حملې زیاتې کړې وي. په دې ارتباط د افغان حکومت دریس څه دی او څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
موږ په خوا هم ویل دي چې طالبان یوازې افغان وژنه کوي، د هغوی روان جنگ یوازې د افغانانو خلاف دی، نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو خلاف دوی جنگ کوي، دوی د افغان ولس خلاف هم جنگ کوي. دوی د افغانستان د فرد قاتلین دي، د کوچنی د نر د شزی د کدی له وحشت څخه ټول متضرر سیوی دي. بنا د دوی هیڅ راز مشروعیت قانوني سیبغه هیڅ شی نه لري، یوازې افغان وژنه او مسلمان وژنه ته یې غیر دوام ورکړی دي. دا ټکی د اندېښنې وړ دی او د سولې پروسه سل اصل کې متضرر کولای شي.
د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملي امنیت شورا د طالبانو د ازادي دوه لړۍ په موقت ډول وځندوله. د دې شورا ویان په کابل کې رسنوي ته ویل چې د افغان حکومت لخوا د زرو طالبانو د ازادي دوه په بدل کې باید 200 افغان سرتیري خوشي سي وي چې د نموړي په خبره دا کار نه دی سوی. بلخوا طالبانو بیا د 350 بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 200 بندیانو تر ازادیدو وروسته اوس هم په دې پروسه کې د دوړو لورو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د افغانستان امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د ازادیدو پروسه په موقت او مشروط ډول ودروله. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل د خغلی فیصل په خبره کې طالبان د افغان حکومت سره همغږي د بندیانو خوشی کولو پروسه پر مخ یونسي، د دې پروسې دوام لپاره دلیل نشته. نو موړی وي د دې لپاره چې افغانان سولې ته ورسیږي، طالبان باید د افغان امنیتي ځواکونو په خوشی کولو کې له چټکۍ څخه کار واخلي او یو پر 15 باید بندیان آزاد شي. د افغانستان د امنیت شورا ویان وي طالبان له نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او سولې ته ژمن نه دي.
د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دی ودروي، تر څو بالاخره سول دغه فرصت چې ایجاد شوی دی موږ دغه څخه وکولای شو چې اعظمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان به په تاریخ کې د سولې د پروسې خواهر خواسته د محکمې اساسي عمل وي.
د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو لمخې تر دا مهال افغان حکومت زر کسه طالب بندیان آزاد کړي او طالبانو هم یو سلو یو اویا کسه چې په هغې کې یو سلو پنځه افغان امنیتي سرتیری دي آزاد شوي دي. د ښاغلي فیصل په خبره په دې یو سلو پنځه کسانو کې نه څلوېښت د لیست مطابق نه دي. د هغه په خبره دغه نه څلوېښت کسه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته نیول شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلی چې نن او پرون ورځې 350 زندانیان خوشی کړي چې له دې سره ټول خوش شوي د طالبانو له لوري بندیان 244 رسیږي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 اتیا نورې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. امید ظهیرمل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ورست تربلې په شدت سره د کورونا وایرس لخبریدو په اندېښنې سره وایي لدینا روغې څخه د ځان ساتنې کلی خپل د خلکو سره ده. د دې وزارت مسؤلان وایي که خلک په کور کې پاتې شي خپل منځي واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او خپل لاسونه په تکراري ډول په صابون ومینځي کیدلی شي په کووید-19 ناروغۍ لخته کېدو څخه وژغورل شي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کورونا وایرس له کبله له خطر سره مخ شوي چاپیریال کې د ژوند کولو پر طرحې کار کوي.
اوس چې په تکرار مو خپل وطنوال ته یاد کړی دی د کورونا نه مخنیوي د حل لار د خلکو په لاس کې ده. روغتیا وزارت به ټول خپل اهتمامات لاس لاندې ونیسي او که خلک ورته توجه ونه کړي زموږ فعالیتونه دومره مؤثریت ونه لري. زموږ امارو ارقام هر ورځ د زموږ ریدا تاییدي.
خغلی مجروح ټینګار کوي چې کورونا به افغانستان کې ژر پای ته ونه رسیږي او خلک باید د کورونا ګواښ ته په کتو د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په پام خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې قرنطین پای ته رسول شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبت نورو ورځو ته زیاته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 209 شکمنو کسانو څخه ټیسټونه اخیستي چې له ډلې یې 215 اتیاتنه په دې وایرس اخته ګڼل شوي دي. کابل بیا هم د 116 مثبتو پیښو په لرلو سره نسبت بل هر ولایت ته په کورونا د اخته کسانو لوړ شمېر لري. د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ته په کتو ښکاري چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي. د دې وزارت مرستیال هفته ډول مقام او بنسټ ته په کتو د مشکوکو کسانو د سیمپلونو ته د لومړیتوب ورکولو موضوع هم ردوي او وایي دا وزارت هڅه کوي چې د ټیسټونو بهیر چټک کړي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4,618 اتیاو ته رسیږي چې له دې شمېر 122 تنه مړه شوي او 1,540 تنه بیرته روغ شوي دي. امید ظهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
چارواکي وایي چې په اوروزګان کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي چې له دې سره د بې ځایه سو کسانو شمېر هم زیات شوی دی. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور راستولی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین او خلګوای وسلوالو طالبانو یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات کړي چې لامل یې لسګونه کورنۍ له خپل کورونو بې ځای سوي دي. د ترینکوټ شار څخه په 15 کیلومتري کې د نچین په سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده، کوم چې هر شپه د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم په نورو سیمو کې په یوه پوسته کې د سیمې د څارلو لپاره یو سرتیری ناست وي، خو دلته په یوه پوسته کې 15 او یا هم 16 سرتیری د وسلوالو طالبانو سره په مرچلو کې د شپې او ورځې ناست وي او سیمه څاري.
د راکټ در باندې وکړي د راځي تر دیواله لاندې مې چې وڅ زتا وشوکم په اډ دیواله ته ما څلور باندې نخري ورکړي چې په وړاندې بعد بعد لري ترناست.
نظر محمد یو له هغه سرتیرو څخه دی چې وسلوالو طالبانو یې پر پوسته برید وکړ او د دې د سترګو په وړاندې ټول ملګري ورته وژل او یوازې دی ترې روغ وتلی. نظر محمد وایي دی بل وطن څخه دفاع ته ادامه ورکړي.
پوسټیو 15 کسه یو پلاشي دا مو دوه زخمیان و
زه په پښې کوم بغښ پچ پچا وکړل.
بل شپه درې زخمیان و درې روغ راوتل. بل شپه مو دوه شیدان و درې زخمیان و په پوسټی چې پټاو کړی دی او بلش پدل صدا پسته چې پټاو کړی څلور مزخمیان او څلور مشیدان و.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وای د بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم غشمتون کی جواب ورکړي. د دغه ولایت امنیه کومندان شفیق الله سحر د وسلوالو طالبانو دا کار په قطر کې د فبروري پر نوښتمه د دغه ډلې او امریکا ترمنځ لسلیک سوی هوکړي څخه سرغړونه یادوي. په ترینکوټ کې په دې وروستیو کې د یاد جګړو له امله لسګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځای سوي دي. سردار ولی یو له هغه کسانو څخه دی چې تازه د جګړو مل بی زای سوی
بیا څنګه زور واخته زموږ په شمول نور ټول کلیوال برته مخکلي پرې شولې خو دا واخته دي په ځر مشین کې تقریبا څلور تنځ کور پاته نه دي د سلګونو خلکو څخه ټول خلک د جنگ لامل سره واخته یو ورجن کېری خو خونه څخه مې واجنې غوښتنه لري چې د خدای لپاره د الله لپاره د خدای پر یاد د روژې مبارک په خاطر باندې نور د جنگ څخه خلاص واخی نور مخکلي باندې امر برباده وی نور باغونه مسو ده وی مکتب مخه را پوي بس نور به شي د جنگل سړي سي هر څه مودلا تور کړي چې واجنې ځغ مې وار بیا هم دي پر دوار باندې نور بس د خدای د پاره د خدای پر لږ.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر زیور رحمان نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې روغتون ته د جګړې د قربانیانو ورتګ زیات سوی دی خو د کره شمېرې په اړه جزئیات نه ورکوي. خلک له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روژې ته د درناوي په خاطر کې نور اور بند وکړي. طالبانو بیا مخکې تر دې ویلي وه په هغه سیمو کې چې جګړې تیزې کړې دوی ته ورنه ګواښونه متوجه دي.
کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد جوړجاړي او سرغړونو په سبب شپږ کاله له کرکټه منع کړی دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړي مدرس ذبیح الله شاهزاد په حواله چې دا به نورو لوبغاړو ته د عبرت درسي نوموړي صفی الله سانگزی ته وویل.
په هر اداره کې به کچې یو ورزشکار تخطی کوي نو اداره باید مجبور وي چې دا مسله په جدي ډول باندې غور وکړي. فیصله د کرکټ بورډ چې دی پر یو اساس په یو بنسټ باندې شوی او زه فکر کوم چې ښاغلی شفق کچې ادعا لري چې دا غلطه تصمیم دی باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شپږ کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
د شفق په اړه باندې تر دغې پرېکړې وروسته خلکو په سوشل میډیا کې کامنټونه وکړه چې قانون په ټولو یو شان نه تطبیقیږي، د سرغړونو په خاطر نور لوبغاړي هم ځینې سرغړونې کړي دي، باید په ټولو یو شان قانون تطبیق شي.
د شفق مسله یو سنه توپیر لري دغه بل لوبغاړو ترمنس. هغه نه تنها بده چې هغه افغان پریمیر لیگ تورن دی چې ماچ فکسنګ کړی، هغه په بی پی ایل هم کې تورن دی. حتما هغه بنګلادیشي هغه د بنګلادیش کرکټ بورډ هم پکې نیول کړی و چې دا قضیه کرکټ بورډ جدي نیولې دی. خدا سه خبره ده چې کرکټ بورډ کچې کوم اسناد دغه بل لوبغاړو پر وړاندې ترلاسه کړي، کرکټ بورډ باید خپل نظر همدا شان چې د شفق لپاره نیولې دی هغه باید په ټول لوبغاړو جدي ونیسي. کچې داسې وشي نو هغه د کرکټ بورډ پرستیژ هم لوړیږي او خلک ډیر اعتماد کوي په کرکټ بورډ باندې.
د ځینو لوبغاړو نمونه اخیستل شوي چې دوی هم په خوازینه تخلفات کړي خو کرکټ بورډ ډیسپلین صحیح نه دی پرې تطبیق کړی، البته خلک انتقاد کوي. دا
کچری یو لوبغاړی په یو شهرت د ساته د نړیوال ورسیږي نو هغه باید ملي فکر وکړي، هغه د ملي ګټو لپاره د ملي ارزښتونو دپاره باید خپل غږ اوچت کړي. کچېرې مشهور لوبغاړي چې د کرکټ دی هغوی اوس ماشاءالله یو غټه شهرت لري، نړیواله شهرت لري، حتما کرکټ بورډ نشي کولی چې په دې اسانه ډول باندې د هغوی نومونه واخلي چې دا خلک هم باید مجازات وشي. زه فکر کوم چې د هغوی شهرت او محبوبیت دغه لامل کېږي کرکټ بورډ خپل صلاحیت چې دی هغه په سل په سل ډول باندې نشي کولی چې ادا وکړي.
د افغانستان ورزش ته ډېره زیاته بودیجه پخوا نه وه ځانګړې شوې خو اوس پیسې ښکته او پورته کېږي، څه فکر کوئ څومره باید د فساد سره مبارزه جدي ونیول شي په ورزشونو کې؟
د افغانستان د ورزش لپاره یو ډېر غټ چالنج چې وو او پرابلم چې وو بودیجه وو. نورو برخو کې اوس هم پرابلمونه شته دي لکه چې د تکواندو چې دی، د پهلواني، سکوهنې او نورو لوبو. اوس چې په کرکټ او لږ لږ په فوټبال کې بودیجه راځي، هغه د دولت له طرفه او له فدراسیون په ډیر غور او په ډیر جدیت سره باید مبارزه وشي، هم د کرکټ بورډ چارواکي، هم د غبل فدراسیونونو او ورزشي ادارو کې باید د فساد پر وړاندې ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې باید تصمیمونه ونیسي.
د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه هیئت غړی ذبیح الله شهزادو
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمال کې 43 داسې حملې ثبت کړي چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. احمد تکل او نور تفصیل.
د فنریوال سازمان وایي د سوریه دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو 43 حمله کړې دي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د می په لسمه خپور شو لنړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوې دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلی بمونو دوه حملې یادې شوې او پاتې دیارلس وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. پر راپور کې یادونه شوې چې ډیرای د حمله د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنړیوال سازمان وایي د دې حمله هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیر ملکی وګړي او چې مخالفین پکې استو غندي. ل دسمبر میاشتې رئیس شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریا کې وژل شوی او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بې ځای شوی. په سوریا کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخیدل ظاهرا د هغو مخکنیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمه په نخښه شوې چې د وسلوال اپوزیشن په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د افنریوال سازمان ثبت کړی دي په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 29 نیټه هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روختون ته نږدې وشوه او د راپورونو لمخې لکتر لګا دوه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې او یو لس ملکی وګړي پکې ووژل شول. د افنریوال سازمان د سوریه حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 25 نیټه پر یو خوندزي د ممنوع کلستر یا خوشی بمونو په کارولو هم تورن کړی او ویل دي چې روسي عملیات د هغو بیرحمۍ او لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې د ملکی وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیک حمله شامل دي. په سوریا کې له مارچ میاشتې راهیسې نافذ اوربان تر ډیره پر ځای پاتې دی خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځای شوي او پر بهرنیو مرستو متکی دي او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کورونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
ستاسو له پیغامونو
زه مینه يم د هلمند ولایت لیکنې ولې ده زما پیغام دادي ازادي راډیو ته چې دا مرسته چې ورکو کېږي دا مستحق کورنۍ ته ورکو کېږي دا هغه کورنۍ اخی چې هغه یو څه لري هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا مرسته دا باید هغه ته مرسته دي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شي نه لري دې دا مشران خو په ځانو باندې وشي چې راوي بس سره خاص کې خو یې سره وشي دا دې باید د سنان ته ورکو وشي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري دا زادي راځي مننه السلام علیکم.
د زابل ولایت زابلچی د ازادي رادیو ته د پیغام پرزم د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرسته راغلي دي لسونه مې شفسي دي ورته غریبان په تمه دي چې نن یې سبا ټول خلک په یو ګول ډوډۍ فری اړین دي دا شي نه بل کیږي زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي ټول کمپاینونه کوي په یو په بل نامه هغه دی او دغه دی روان دي دا شي د کورونا استر د پاره په ملینو افغاني رالي هغه افغاني د څه دی مفرتیږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زمن له یو ځای راځي هغه د یو شکار کوي په مشرانو دغه ته مخه مور کوي دغه مخه را وګرځوي.
د هلمند ولایت څخه خبره کوم دا غمز مایبینو دا مایبینو ماشینو نظامي مایبینو ماشینو نه واده کوي دا موږ د وزیر صاحب سره دا غوښتنه دا په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کیږي په کتابچه کې 15000 افغانۍ ورنه کې ماشینه واده کوي پر اساس کوم دغه څه غلای شروع دي کومندانان هم دغه څه دي مستوکو مشتاسو دا موږ نه زمي نه دي او تکاوت ما کي صحیح دا یو کا کی زیرپي نه دی اول کړی دا موږ دا افغاني بابا سم وزیر صاحب سم دا غشتنه ده دا موږ دې را تاوال کي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبی اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوه ګډه اعلامیه کې چینن دوشنبه خبره سره غلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 222 ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبی اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسول ابو علي او د امریکو مسول صہیب هم نیول سوی دی. پیلمی کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی شدل سوی خو زیاتوي چې د غځواکونو په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نشکولو او تعقیب ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ورستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په دې ورستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماينونو 14 ډیرې سیمې چې ورستي بیلګې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې چې څلور پرله پسې د ماين 14 پکښ وسوي. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یو ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یو نظر دي. یو ایرانی کشتی په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوی راکټ لګیدل د 19 کسان پکښ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خبرولو وویل چې دا پیښه د یک شنبه په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوی ده. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیې کې په میلیونونو وګړو نن د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره لګول سوي بندیزونه کم سوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ.
تاسو زادي رادیو تغوژیاس د جلال آباد اوسیدونکو د خوراکي موادو له لوړو قیمتونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو چارواکي وایي چې دوی هر دوکاندار ته نرخنامې ورکوي. تفصیل د زادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
سره له دې چې اوس په جلال آباد ښار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه قرنټین مات شوه، نو تورخم لارې د سوداګریزو او په ځانګړي توګه د خوراکي توکو پر مخ پونه کې 15 ورځې پرانستل شوې. کله هم د جلال آباد ښار اوسیدونکو د خوراکي توکو ل لوړو قیمتونو شکایت کوي او ل ولایتي چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي. دو تنو غلام رحمان او تسل مشال رادیو ته وویل
مخکې به یو شی په 50 کلارې به اوس هغه په 50 افغانۍ باندې وي. د دکاندارانو نه زموږ دغه هیله ده چې دغه غریب ولس دومره مناسبه ګټه وکړي چې هغه په یو لین روان شو.
نرخونه خو په ننګرهار کې چې دی ډېره زیاته پیمانه اوچت شوي دي، بلخصوص د سبزۍ په برخه کې چې کوم نرخونه دي دا ډېر لوړ تللي دي. هغه وخت کې چې کلارې مروج وي نو په موږ به په سل کلارو باندې اغسته، یو من رومي به هم پې اغسته، یا به من پیز یا لوګان اغسته. اوس هغه 3-3.5 افغانۍ ته رسېدلي دي. 500 کلارې باندې به غوښه وه، اوس په 3.5 افغانۍ باندې ده.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي کولس د نرخونو د کنټرول په برخه کې همکاري وکړي. ولایتي اداره مکلفه ده چې لنرخنامو نه سرغړون کې مجازات کړي.
چې د ننګرهار د ولایتي ادارې په کچه باندې امکان لري، موږ کوشش کوو چې نرخونه عدالت کنټرول کو او څوک به انصاف ګټه ونه کړي. زما هیله ده ولسمندم دا ده چې په دې ساحه کې هم راسته وکړي. په کوم ځای کې چې څوک زیاتې کوي تخلف کوي هغه باید مربوطه ناحیه ولسوالۍ یا ولایتي ادارې سره په تماس کې.
د جلال آباد خاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي دوی هر ورځ نرخنامې تعقیبوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه کوي قانوني چلند ورسره کیږي.
هغه سبزیجات او نرخونه چې د تیرو سلور 15 ورځې مخکې لوړې شوې وي هغه مو کنټرول کړی دي. تعقیب جدي روان دي. هم د پلورونکو د سبزیجاتو چې په منډي کې دي وي مجازات شوي دي، پلس هاو خلک نیول شوي دي او زو ته تسلیم شوي
دي. د جلال آباد خار په اوسیدونکو غږ کوي چې د خوراکي او نورو توکو د پیرلو پر مهال له هټیوالو نرخنامه وغواړي. که هټایوال پرې لنرخنامې د لوړ توکي پلوري په نرخنامه کې په ورکړل شو شمیرو دي د نظارت کمیټې ته خبر ورکړي، سرغړون کې به د قانون منګولو ته وسپاري.
ورستای راپور خو که څام په ځینو هیوادونو کې محدودیتونه کم سوي خو بریتانیا ګرز بندیز غځولی. ملالی بشیر راپور لري.
په فرانسا کې ورسته له اتو اونیو اوس خلک کولای سي پرته له جواز اخیستلو پلی تاک وکړي. ښوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي او ځینې دوکانونه او د ویشتو جوړولو سالونونه به بیرته پرانیستل سي. بارونه، رستورانونه، تیاترونه او سینماګانې به لا بندې وي. د هسپانیې د مادرید او بارسلونا ښارونو اوسیدونکي کولای سي په بارونو او رستورانونو کې له ودانیو د باندې کښینی. د برتانیې صدر اعظم د مې په لسمه نیټه وویل چې اوس ډیر وخت دی چې د هسپانیا او فرانسې غوندې په برتانیا کې محدودیتونه لرې سي. بوریس جانسن وویل هغه کسان چې له کوره کار نسي کولای باید وهڅول سي چې په راتلونکو اونیو کې کار ته ولاړ سي، خو په همدې حال کې ده وویل چې باید له عمومي ترانسپورته استفاده ونسي او خلک باید له یو بل سره فاصله مراعت کړي. ده وویل چې د خپل هیواد پارلمان ته به د دوشنبې په ورځ د مې په یوه لسمه نیټه نور معلومات وړاندې کړي. په برتانیا کې د کورونا ویروس له کبله 2000 مړینې ثبت شوې دي چې په اروپا کې د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر دی او تر امریکا وروسته پر نړیواله کچه دوهم دی. په داسې حال کې چې میلیونونو کسان بې دندې سوي او اقتصاد له رکود سره مخامخ دی، په ټوله نړۍ کې حکومتونه غواړي چې خپل اقتصاد بیرته پر پښو ودروي. په امریکا کې دا بیړنۍ حالت روښانه دی چیرته چې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې تر 33 میلیونه زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن نوچن د یکشنبې په ورځ د مې په لسمه نیټه وویل چې که هیواد تجارتونه بیرته نه پرانیزي اقتصاد ته یې دایمي زیان رسېدای سي. د اټکل کړی چې د امریکا اقتصاد د روان کال په دوهمه نیمایي کې بیرته پر پښو درېدای سي او په 2021 کال کې به د پام وړ وده وکړي. د دوی خوشبینانه څرګندونو د کورونا ویروس په مخنیوي کې د سپینې ماڼۍ دوه ستونزې تر سیوري لاندې راوستلې. د امریکا درې لوړ پوړي چارواکي چې کورونا ویروس ته د غبرګون پر پروګرام کار کوي اوس مهال په قرنطین کې دي. د مې په لسمه نیټه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم قرنطین سوی دی ځکه چې په دفتر کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو د ده یوه ویاند ویلي چې پینس په قرنطین کې نه دی او د مې په یوه لسمه نیټه د دوشنبې په ورځ به خپلې دندې ته ولاړ سي. د روغتیایي ارزونې ادارې اټکل کړی چې د اګست میاشتې تر څلورمې نیټې پورې به په امریکا کې 1,00,000 او 30,000 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوارز واکۍ یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سو تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارز واکۍ نه نښانی کومې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د مغی له لحاظ نه او د ذکر د لحاظ نه هم ډیر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارز واکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. در من اوردونکو په ماشومانو کې خوارز وکي هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لګو خوراکي موادو لواجی رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنگ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارز وکي یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي. خوارز وکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبري اورو چې ماشومان په خوارز وکي یا سوې تغذیه اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟
سوې تغذیه.
ولې سوې تغذیه؟
خطاسته زس خبره
شو دي خپل ورکړي.
یا شو دي مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دي خچې ورکول
دغه پډرشتي ورکول مرغی چاپ شو دي ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي.
و ټنګر خپل لاول ورله دغه ټنګر تر اوس پورې اوس مریض ډیره زر نیسا
لکم جی راغلی
لبا گرام
دل دی چل پر راغلی
دتا می زوی نا جورا
پی دی زوی دی چی سی ویدی
دو میاستی نا چی سی است پی خو پاس لو دو میاست دا غاس سی تا غازید
خپل شودی دی ورکی
خپل می ور کوم کم
کم دی
او
والی دی شودی کم دی
رس خبر
چی شای خوری خوراک چکه
خوراک چه دی دا کور خطر ماتغ دا غخر
مثلا کوم شان دی خوری
بانجان بامیا کدوکاکی
دمیاست سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی پور کې ناس
کچنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای په ناس اتی دای لا تی چلا کو ډاکټر تسم ور ور غل دا خراب شدید نو ور کش دی مخوچ سو نتی پریک دا په ډر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تر اوړ دا یو نمبر شدی ور کول دای لا وخت کم زور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوري راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکی پاکل څه وی د امروختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وی
توی تغذیه یا خوړ ځوکی دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. کچې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي، یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي دا حالت دی.
د امروختیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بی پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلمو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15 په سلو کې په هاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د هاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خوارځواکۍ اخته دي چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. اغه ټولو میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي، میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خوارځواکۍ څخه وساتل شي. خپل شو دی چې ورګ په شکل یا خړن دی په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکلمو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤول ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي. پورته وښي
زوی تغذی دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خو ضروریات مکمل ناخیسی، او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوتی لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو زوی تغذی هات.
اوس براسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کېدی؟
کیدلی سی ولی یو ماشوم په سویت غذیه اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نخلی په مکمل توګه او یا کله چې د شپږ میاشتې وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی
بله
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی
څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده الله یې مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي یو نخې دا دی بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ یې زیړ وي دا رقمي آیا همدانې ښې نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اصالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خوارز واکې باندې اخته نسی
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چی مونگ افزل سه هم مراد وکو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبره داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا او یا هم منتظر نیسی کله چی ماشوم او جری اغای تا
دوری ورکی
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده پمده خاطر اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه رات راشی بیا اغای تا ورکی تنوع ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشو که اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیبه مواد غذایی پقیه که نشته میشه مونگ میندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا در کی
دیره منه نه خیر رسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حق نو خبرونه تربیه پرزه کی چی است علام مال او ملګری
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلو نيز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو صحیح لکه څنګه چې تاسو په هیګی لا هم د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنټینونه دوام لري خارونه تړلې دي او په ګرځېدو باندې لا هم بندیزونه په خپل ځای پاتې دي خو یو شمیر راپورونه موجود دي چې په ځینو هیوادونو کې د فوټبال یو شمیر لوبغاړو خپل تمرینونه پیل کړي دي د غشان په افغانستان کې هم ورته چاره په کورونو کې روانه ده نن په خبرونه کې په دې باندې به هم غږیږو او د دې ترڅنګ د کرکټ نزینی خبرونه لرو ویل کیږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې په لوبغاړي شفیق الله شفق باندې شپږ کاله بندیز لګولې د کرکټ نه کولو. دا چې دلایل یې سدي په دې باندې به وغږیږو. همدا اوس سره زما همکار فرید الله سعادت دلته په سټوډیو کې دی، دمدا ټول مسایل تعقیب کړي دي. سعادت صاحب ستړی مشي، راځه پایلې له کرکټ نه کو. نوي خبرونه په کرکټ کې په ځنګل ډول د شفق باندې د بندیز دلایل څه په ګوته شوي؟
د شفق په اړه پرون افغان کرکټ بورډ خبر خپور کړ چې شپږ کاله به انډیا هم بندیز سره مخ شوی دی. څلور لاملونه، یا هم هغه کرکټ بورډ چې د لوبغاړو لپاره کور کانډاک، یا هم د سرغړونې کوم کور لري، هغه کې د څلورو کوډونو باندې د په اړه خبر ورکړل شوی دی. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دلته د کور اپ کانډاک له څلورو برخو یا څلورو کوډونو نه سرغړونه کړې ده. زه به په عموم کې وایم، یو په افغان ای پی ایل یا د افغانستان په غوره لیگ کې چې په 2013 کال کې هغه شوی دی، په هغه کې په د پاړه افغان کرکټ بورډ وایي چې د فکسینګ چې په مثلا فکسینګ ورته وایي، هم په جوړجاړي، هم د لوبو په جوړجاړي، هم فکسینګ کې د ښکېلو یعنی غوښتنې منلې، او همداراز مستقیم او غیر مستقیم ډول دی په فکسینګ کې ښکېلو. دا یو غټ موارد دی. ورسره په 2013 کال په بی پی ایل سیالیو کې هم په د باندې تور دی چې د فکسینګ لپاره هڅه کړې وه، او ورسره یعنی په ټولو کې سرغړونې له کور آف کنډکټ نه د ای سی بی، هم د افغان کرکټ بورډ ده چې په هغه کې مثلا د خبر نه دی ورکړی، یا هم مثلا ځینې شخصي پارټیانو کې چې د ګډون کړی دی. لکه افغان کرکټ بورډ د هر لوبغاړي لپاره دا پالیسي لري چې هغه باید په جریان کې واچول سي، کرکټ بورډ ورته مخکې کوم عمل ترسره کوي، یا مثلا که تاته د فساد یا فکسینګ وړاندیز کیږي د پیسو یا هم کوم بل امتیاز، هغه به ته ورته مخکې له کرکټ بورډ سره کوم مسول چې لري د فکسینګ لپاره، یا هم کور اپ کنډکټ لپاره هغه سره به شریکي. نو کرکټ بورډ وایي چې شفیق الله شفق دا ټول په نظر کې نه دی نیولی، نو په همدې خاطر یې د باندې شپږ کال بین
پله شفق تر دې دمه په دغه بین پاړه څویلې دي.
ما هڅه څو ځله هڅه وکړه چې شفیق الله شفق سره د پاړي کې سم، خو تر دا مهاله جواب نه دی راکړی، هم هغه مونږ غږ تر دا مه د تنه دی ورسېدلی. خو د ملي لوبډلو ځینو پخوانیو لوبغاړو سره چې ما خبرې وکړې، دغه پریکړې او څه ځکه نامنصفانه یا غیر عادلانه بللې ده چې دلته خبره بین لګول دا په لوبغاړو باندې باید وشي، او دا د کرکټ بورډ سره صلاحیت دی، او د کرکټ د لا پراختیا لپاره، یا هم د فساد مخنیوي لپاره دا یو غټ اصل دی په نړیوال کچه اکرام صاحب. خو دلته پخوانی لوبغاړي دا تشویش لري، یا هم دا اندېښنه ورسره چې دلته د کرکټ ټور کریر، یا هم هغه راتلونکی کرکټ چې دا هغه ټول تباه شو، ځکه د شفق عمر تقریبا 150 نه پورته دی. نو که شپږ کاله دی نور کرکټ نه کوي، یو خو به څلوېښت کلن کېږي، بل دغه شپږ کاله دوامدار وقفه، نو په کرکټ کې فکر کوم له هېڅ سره حسابېږي.
نو سعادت صاحب، د قیس احمد په اړه ځینې راپورونه موجود دي چې په بیګواش لیګ کې چې دا په کومه لوبډله کې لوبېدلو قرارداد ورسره نه دی غزول شوی، په دې اړه نوې څه دي؟
د قیس احمد همدارز پاکستان دوه لوبغاړو، د هند یو لوبغاړی، او همدارز د انډری ټای قراردادونه د په ویټالټي بلاست کې هغه لوبډلې سره چې دوی لوبېدل، په هغه کې پای ته رسېدلی دي. په خپله ګلوستر شایر کومې لوبډلې کې چې دی په انګلستان کې کورنۍ سیالۍ کې لوبېده، هغوی خبر ورکړی چې په دې خاطر چې مثلا کرونا ده، او د دوی کلب دغه د کوم کلب کې چې دوی لوبېږي، دغه کلب له مالي یا اقتصادي بحران سره مخ نه شي، نو دوی نږدې شپږ لوبغاړي یا پنځه لوبغاړي هغوی ته قراردادونه پای ته رسولي دي. نو د قیس احمد په تاړه هم دغه بد خبر ده چې ګلوستر شایر لوبډلې د ده قرارداد د راتلونکي لیګ لپاره کال لپاره، یا هم اوس تقریبا د ده قرارداد لغوه کړی دی.
د فوټبال په اړه ویل کیږي چې بندیزونه یو څه نرمیږي، او شاید په اروپا کې ځینې لیګونه هم پایل شي. د کرکټ په اړه کوم خبرونه موجود دي چې آی پی ایل ځنډیدلی دی، دغه شان ورلد کپ هم را روان دی، ایشیا کپ هم را روان دی، آیا بندیزونه به کم شي، لري به شي، دغه لوبې به پایل شي څنګه؟
اکرام صاحب، دا څو شپې وړاندې ما د فوټبال کې خدا تعاملات شته چې لنی کمرغه د ځینې لیګونه چې وروسته به پیوغه گیګو، هغه ته اجازه ورکړل شوی، هم تر سره کې ډیر مشهور لیګونه. په کرکټ کې د ای پی ایل په تړاو تاسو خبره وکړه، د ای سی سی له ادرسه تر دا مهال هیڅ رسمي خبر نشته چې کوم ایونت به کیږي، سیریزونو ته به اجازه ورکول کیږي، په نړیواله کچه به کوم جام کیږي، یا کوم لوبي به تر سره کیږي. رسمي داسې هیڅ کومه کیسه تر دا مهال نشته چې موږ او تاسو غږیږو. خو د ای پی ایل په اړه اپډیټ معلوماتو کې دا یو سات وړاندې چې ما د ای پی ایل په تړاو سرچ کاوه، هغه د نړۍ تر ټولو غټ لیګ دی، ډیری مینوال ورته پته مدي په کې ورستي اپډیټ معلومات دادی چې بی سی سی آی هم د هند کرکټ بورډ چې دی هغه له یو ای ګورنمنت سره هم د متحده عربی اماراتو له حکومت سره په دې باندې خبرې کوي چې دغه سیزن به دوی په اماراتو کې ترسره کی خو تر دا مهال چني وهل کیږي ځکه یو ځل وړاندې هم کله چې په 2014 کال کې د په هند کې ټاکنې ترسره کیدی یو د لیګ یو پړاول ته شوی وو د ای پی ایل نو دا ځل هم دوی هڅه کوي په دې خاطر چې مثلا هند کې خلک لګڼې ګوڼې نه لږ ذره مخنیوي او شالته خلک ډیر زیات کرکټ ته راځي نو دوی غواړي چې تازه هڅه دا ده چې دوی په اماراتو کې یو ځل بیا هم د ای پی ایل دغه پړاو ترسره کوي خو دا لا فاینل نه ده او په دې باندې لا هم خبرې اترې روانې دي
نو فوټبال
او فوټبال کې تر ټولو ښه خبر دا دی اکرام صاحب چې بوندس لیگا یا هم د جرمنی د فوټبال غوره لیگ چې تقریبا د نړۍ دویم یا دریم لیگ دی یو غوره لیگ دی او ډیر زیات مینوال هم لري په اروپا کې هم د آسیا کې او په ټوله نړۍ کې هغه ته تازه د جرمنی د صحت وزیر اجازه ورکړه چې دغه لیگ تر سره کیدای شي خو دلته یو څو شرایط خوده لري یو هغه چې هیڅ مینوال نشي کولای چې لوبي ته په لوبغالي کې کینی دا بیا په ټلویزیون باندې خپلېږي بل هغه لوبډل چې په ترکیب کې دي د هغه ټول د کورونا د ټول لوبغاړو د کورونا ټیسټ باید منفي که کوم لوبغاړی په یو لوبډل کې ټیسټ مثبت کیږي نه خې نه د کورونا په کې دل کیږي نو هغه ټول لوبډل بل جام څخه یا هم له دغه لیګ څخه د ډیر وخت لپاره روزي ترڅو شي بیرته روغيږي نو همدارز په کې بل قانون دا دی چې ماسک لفظ دا شیان یا هر ورځ ټیسټ تضمینه د کورونا د لوبغاړو لپاره نو دا ډول قیدات په کې وځ شوې دي خو بیا هم په اروپا کې یا هم د جرمنیان لپاره په ټول نړۍ کې د فوټبال لپاره هم د کورونا وضعیت نه د وتلو لپاره دا یو ښه خبر دی
ډیر زیاته مننه سادات صاحب درنو دوستانو فرید الله سادات زما همکارو چې د کرکټ او د شان د فوټبال د نویو پیښو په اړه تاسو ته معلومات درکول له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري یو وار بیا هر کله تاسو له ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزي خبرونه ته غواګیا اوس هم د هاشي کراتی د ورزش افغان لوبغاړي احمد هاشمی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
د ستر واکمن په سپیشل نامه نوم احمد هاشمی ده د پکتیکا ولایت څخه یم او استوګنځای می فعلاً کابل دی او د اشهارا کراټی ورزشی څنګه کې ورزش مختوړم او فعلا هم په دې برخه کې لډیره وخت راځي فعالیتونه لرم ولا زه که تاسو ته وایم چې زما لډیره په خواله ورزش سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله نو ما هڅه دا وی ترڅو زه لډیره ورکتوب ما دا هیله درلوده چې زه باید پر راتلونکي کې یو ځلان د ستوري ووسم د ورزش خو په متاسفانه د ماجریت په وختو کې مخته د زمينه نه مسايده د لترتو موږ وکولای شو ورزش نړۍ ته داخل شو کله چې موږ کابل ته راستانه شو بعد له هغه مې زه په دې وتوانې دلم چې ورزش ته مخه کړم او لمړنۍ ورزش ما پایل ک تقریبا د توکلو د څوارلسو کلو په عمر ووم چې ما خپل ورزش پایل ک د لوګر په ولایت کې او د استاد روح الله وطن مل سره ما د کراټی په نامو ورزش دی یو تاریخي غل ورزش ده ما پایل ک او تر دانه نه پوری هم دا ورزش ده مختوم ولا مسابقه خو زیات دي په لومړي ګام کې که تاسو ته وایم چې کلپی مسابقه د نورو کلپو ترمنځ دا مسابقه خو خاص دی ورزش دی ورزشکار دی هڅولو لپاره ترڅو هغه وکولای شي په اولمپیکی سیالیو کې چمتووالی ونیسی دا سیالی خو باید موږ او تاسو په حساب کې ونیسو خو اولمپیکی سیالی مو تقریبا درې څلور اولمپیکی سیالی وکړي چې لومړی سیالی مو و په 2014 کال کې چې په هغه کې موږ وځلې د لوبې مو وکړي او دوه نور سیالی مو هم په اولمپیک کې وکړي ترڅو مو ځان ثابت کړو چې موږ کولای شو نړیوال سیالی هم تر سره کړو نو نړیوال سیالی مو هم درلودلې چې یو سیالی په ایران کې و او یو سیالی هم په پاکستان کې و نو په پاکستان کې په دې وتوانې دلم چې ترڅو وکولای شم دوه هم مقام خپل هیواد ته لاس راوړم او په ایران کې هم وځلې دلم ترڅو وکولای شم دریم مقام خپل هیواد ته شخصي ځوان خو د افغانستان شخصي ځوان نو عادي خلکو تیر دی بس فعلا محصل یم او باختر پانتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې تر سره کوم وایم او فعلا هم په رادیولوژي کې دنده تر سره کوم او فعلا همدغه ژوند د عادي ژوند پر مخ وړو ترڅو خدای وطن حالات ښه کړي او سترو کارو ته لاس ور واچوم.
د هاشي کراتی افغان لوبغاړی احمد هاشمی ودرنو اوریدونکو پام دې سر زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارو. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.